السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د وټلو د مهلت نن وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی د پاکستان حکومت سره له سبا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کی. په یو بل راپور کې مو د افغانستان د کرکټ د ټیم پرونی بریا ته کتنه کړې ده چې په نړیوال جام کې پرله پسې درېمه بریا ده. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یوه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولی شوی له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د پناه غوښتونکو د لیږد دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکې تر تاګ وروسته پوره شوه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیه په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي، خو هڅې او هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشرتابه د حکم له مخې شوې ده. مولوی طالب په خوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده چې له هیڅ بهرنۍ رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ سره مرکه نه ده کړې، تر اوسه په عام محضر کې هم نه دی لیدل شوی. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پان لیکلې ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو لارې د افغان خزینه سوداګرو او ځوانانو متشبثینو لاسنیوای کیږي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګري له دغه پروګرام برخمنېږي، خو زیاته کړې ده چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی شي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستی. دا خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. له پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د دغه هیواد د حکومت ضرب الاجل نن سه شنبه پای ته رسیږي. یوه میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وځنډوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغه پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل یې له صفي الله سانکزی اورو.
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ له ټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی دید پالن کې لعنت کړه رسمنه نو خو چاپی دید چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي
کڅا ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بې اسناده کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپله وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمید ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي با عزته داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول شکنجه خپلسري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د ایستلو د پلان پر ضد مظاهرې کړي په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره پاکیج غوالی چه پاکستان تا مرسته شی متاسفانه افغان کدوال معامله کهش پده خبره که
افغانستان که ده طالبان و حکومت لپاکستان ده افغان کدوال و ده استلو پریکر غیر انسانی بلالی او ویلی دیشه تا ده دوارو هیوادون ترمینز ده واتن لامل کهگی
اوریدونکو و اوریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کدوالو ته چشمیره یو اشاری و میلیونه خودل شوی ورک د ورکل شوی مهلت یا ضرب الاجل نن روسي ورځ او د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخې سر له سبب د دغو ناقانونه کډوالو د نیولو او افغانستان ته د راستولو لړۍ پیلېږي په همدې حال کې زرګونه افغان کډوال په دې وروستیو کې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي دغه افغان کډوال چې اوس خپل وطن ته راغلي هلته په پاکستان کې د پولیسو له زور زیاتی شکایتونه لري تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د کندهار د سپین بولدک چمن لار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي راغلی کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالی د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي عبدالنبی او رورې هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپلو کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال وروسته هیواد ته راستنه سوي دي
په کورو باندې چاپیره وهلې یا موږ په خپل کوڅې ته براووتو کور به پاتو وو به تلو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ غي پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسي دې ځای بالا اثرات موږ نه غواړو
عبدالغیاس یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لوري د زورونی وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بیلابیلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي
پټون مو وشکاره کبل به جوړول ته بوت چالته به بوت نور د ویورز د دریوز باندې و بیا چې یو کس براله بل به بیا سلبی زر راکې 15000 راکې بل به پرچرا باندې کار کړ مشر پیسې نه وینو چې شمور کړی و پرچرا باندې کار کړو بیا بلته باندې 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 نور بیا به شلو زیات 15000 وخ راکې بیا چې به رایلا کړو د ویورز په کور کې ناس یو شپه سبب لاټ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخسته دغه ګرالو کوټه ده کوټه کوم د ویورز تیرې کړه غزګ و دل ترالو اسلام آباد کم دغال دی پنجاب کم دغال دی لاور تر اخلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
د پاکستان لوري هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب الاجل نن سه شنبه د اکتوبر 11 پای ته رسیږي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست د معلوماتو له مخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنۍ ته رسیدلی. په عین وخت کې راستانه شوي کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپنا او کار پیدا کولو غوښتنه کوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې یو بل پخوانی اتل لوبډله سریلانکا ماته کړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او دریم برای دی. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ته هم ماته ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
Afghanistan de cricket de military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel afghan lobhaari de bakht aw talib pe hisab na lobigi balki pa bash par plan aw wartya sara maidan ta kuzigi.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او تعالی ته نه پریږدو بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګا ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خي منډي جوړی کړي او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو وزلید. هغه چې تر یوې لوبي د می ورسته بیا ټیم تر هغه لوبه توانید څلور وکټه واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوسوځول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټوله کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګ د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزون کې جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبې په اړه وویل:
The Netherlands is our next game. They've
played زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه تر دې دمه ډیر ښه لوبیدلی. خای یو سخت لوبه مخکې ول روخ پنړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبي کې ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده. موږ هالند سره لوبي لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبي کړی چې څلورې ترې ګټلی. افغانستان پر روان نړیوال جام کې لشپګو لوبو درې ګټلی، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللی. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی ګوچې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب